السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې تر 14 کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو لپایل سره هممهاله رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دوه کلونو پورې عملاً د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د سات په خبرونو کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ایزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغه درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 1 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي دي چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بېلابېلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په بېلابېلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولي دي چې په واروارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له 4 کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو 4 ورځو کې تر 400 ډیر په بورې بار لارې د تورخم له لارې افغانستان ته داخله شوې دي. د پاکستان دان ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 1,50,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بوري قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لوی لارې غزمې کې ویچې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربېره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې 1,000 غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 اتیا هیوادونو، سیمه ایزو او نړیوالو سازمانونو او له 2,000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په 1,000 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوی نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغه وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغه وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبه راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا په پخواني ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبه په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو 2 ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نخښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2028 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,000 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د آزادي راډیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو په لنډه خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر 14 کلن ځنډ وروسته چینایي انجینرانو د عینکو د کان د پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هیله ښودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار واخیستل شي تر څو راغلی ځنډ جبران شي. اټکل دا دی چې تر 2 کلونو پورې به عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شیبا راوړو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمند چهارشنبه پورس شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 12.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موساسی وایي چې یو وخت روسي انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موساسی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته تاسو کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي. دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانیستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې ښایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سش کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکاره کړې ده چې تر 2 کلونو پورې به له کانه د مسو د رایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي، دا شرکت کولی شي دا کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لورته که چرته خپل کان تراشو په 2008 کال کې چې کله دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې ابل خالته لرغونی آثار دي. البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په دوو کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه ده، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا سي ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راوارد یې کړي دلته، ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي چې یو په لوس ډول سره دوکې د سرمې استخراجوي، او یو دا ده چې بیا ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې ته د بیکاره مواد لري کړي او ځان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه ووهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د ریسپان را وباسي. پایلې امکان لري خو چې منطق کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ایستلو پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو ډېر
نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شایم دی. دلته یو بله خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده، ارزش $3 میلیارد وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بیې اوج ته رسیدلې دي، او له دې نوي اے آی ټیکنالوژي سره او له دغه نویو موټرو سره چې برقي موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي، د مسو ارزش به نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم همدومره ارزښت باید ولري چې په $3 میلیارد د دې تړون وشي، او که نه په دې کې څه تغییر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او که نه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو چې نه یاستې خبر چې بل تړون شوی که نه دی شوی خبر نه یم، اما داسې یو شی شاید په پخواني تړون کې هم وي که چېرې دغه ساحت پراخېږي او دلته ذخایر زیاتېږي، نو هلته به بیا دوباره به سره خبرې کېږي او بیا به په تړون کې تغییرات راځي. دغسې یو شی په افغاني تړون کې شته. ده
یو خو دا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي، یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې او اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي.
زه فکر کوم چې دا د اقتصاد باندې د دوی ترمنځ داسې یو تخنیکي ستونزه ده دې کې زه نظر نه شم ورکولی. زه به زه خو یو فني رایم او د متخصص یم، د معدن او دا یو تخنیکي ستونزه ده، تړون چې وخت په دې تېر شوی او دغه د تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اورېدلی چې یو وخت دی هم د هغو انجینرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې یې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یوه نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکي پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 28مه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورت معرفي شوی او 102 ځای لري. د هندي د درجه بندۍ پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د تیر 19 تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. دغه ارزونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګله دېش، روانډا، هایتي، مالدیف